The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum gran aurudun ko Na Voice of America Diva nim sata sarane khabari khabarwana da chi The Washington DC studios na ek pani ga dawam lari nan da gulwas kal 2019 da December 9 manita da وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار 3 بجې کابل کې د سهار 3 دی او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر 8 او د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سره نه خبرې خبرونه کې درته زما وش جلیل ستړي مشوایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته مطبوعات وایي پاکستان د فایننشل اکشن ټاسک فورس لخوا دا ورکل شوی غختنو په جواب کې نړیواله ادارې ته د دویش تو سپارښتنو جواب لیکل د اف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته د فروری میاشتې پورې وخت ورکړل شوی چې د ترهګرو ډلو مالی مرستې وتړي او پر ضد یې پوټلي ګامونه پورته کړي
جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا جولیس کا کے بارے میں جو پاکستان کو ایک کمپلائنس رپورٹ دینی تھی
د امریکا د نمائندگانو د جرګې د هغه کمیټې مشر چې د صدر ډونلډ ترامپ د مؤاخذې جاج اخلي د اتوار پر ورځ ویلي چې د صدر ترامپ پر ضد یو مضبوطه قضیه یا کیس جوړېدلی شي نوموړي امریکایي ټي وي ته د اتوار پر ورځ ویلي که دغه قضیه یو عدالت ته لاړه شي نو په ډېر کم وخت کې به یې فیصله وشي
خاغلی نر زیاته کړه که چرې د صدر ترامپ سره به خون کې شواهد وي نو بیا په کار ده چې هغه ښکاره کولی نه چې هغه د وړاندې کېدو څخه انکار کولی
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې ایف بی آی یو ایجنټ د تور پر ورځ ویلي ایف بی آی د فلوریډا په بیریډا کې د ډزو مرګنې پیښه د ترهګره عمل په توګه څیړي په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او اته نه ژوبل شوي دي
ای بی آی په رسمي توګه د دغه ډزې کوونکي پیژنګلو د 21 کلن محمد ال شمرانی په نوم کړی ده چې د سعودي عرب په رویل هوایي پوز کې سیکنډ لیفټنان و
او خو ښه خبرونه لنډیستا پاکستانی مطبوعات وایي پاکستان د فینانشل اکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د عمل درآمد وروسته نړیوالې ادارې ته د کاري پلان لاندې پورته کړل شوو ګامونو په اړه رپورټ لیکلې د پاکستان ډان ورځپاڼې تر مخه په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې حکومت د 143 دینی مدرسو اختیار په خپلو لاسو کې اغستی او په تیر یو نیم کال کې د اتلا قانون ډلو پر ضد د ترهګرو سره د مالی مرستو لاندې په درج شویو مقدمو کې 300% او په سزاګانو کې 303% اضافه شوې ده ښکاره دوي چې پاکستان دا مهال د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو د منی لانډرنګ یا ناقانونه پیسو د سپینولو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د ایف ای ټی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او د ایف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته د ورکړل شوي کاري پلان مقصد هم د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په نظام کې موجود نیمګړتیاوې ختمول دي اوس د امریکا په اړه یو خبر چرته چې د امریکا د نمایندګانو جرګې د هغه کمیټې مشر چې د صدر ترامپ د مؤاخذې جاج اخلي د اتوار پر ورځ ویلي چې د صدر ترامپ په ضد یو مضبوطه قضیه یا کیس جوړېدای شي نوموړي یو امریکایي ټي وي ته د اتوار پر ورځ ویلي که دغه قضیه یو عدالت ته لاړ شي نو په ډېر کم وخت کې به یې فیصله وشي د امریکا د کانګرس غړي سی این این سره خبرو کې ویلي چې په درې منټو کې به صدر ترامپ مجرم وي که چېرې په دې مقدمه کې هغه د فوجداري عدالت سره مخ وي خاغلی نډ لر زیاته کړه که چېرې د صدر ترامپ سره مضبوط شواهد وي نو بیا په کار ده چې هغه ښکاره کړي نه چې د عدالت تر وړاندې کولو څخه انکار وکړي او د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې ایف بی آی یو ایجنټ د اتوار پر ورځ ویلي دي چې ایف بی آی د فلوریډا په بیریډا کې د ډزو مرګنې پیښه د ترهګر عمل په توګه څیړي د ایف بی آی د جکسن ویل دفتر ځانګړي استازي د یکشنبې اتوار پر ورځ یوې خبرې غونډې ته ویلي چې تر اوسه تحقیقات د دې ګمان لاندې کېدل چې دا یو ترهګریز عمل وو خو داسې امکان دی چې برید کوونکي یوازې دا کار کړي او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداری ورکړې چې پر ضد به سخت پوځي ګامونه واغستی شي په داسې حال کې چې پیانګ یانګ اعلان کړی چې دوی د لرې ځای پورې هدف ویشتونکي راکټ مرکز کې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده
The Voice of America دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اردوونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده چې نه خپنی غدوام لري. مطبوعات وایي پاکستان د فینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د ورکل شوی غوښتنو په جواب کې نړیوال ادارې ته د 200 سپارښتنو جواب لیږلې. د فی ټی ایف لخوا پاکستان ته د فروری میاشتې پورې وخت ورکړل شوی چې د ترهګرو ډلو مالی مرستې وتړي او په ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل پې زموږ همکار شهزاده وړاندې کوي.
په داسې حال چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته د فروری د میاشتې پورې خبرداری ورکړی چې که د غیر قانوني پیسو د لیږلو رالیږلو په اړه یې پلان په ګړندي توګه عملي نه کړو نو دغه اداره به په راروانه غونډه کې د پاکستان د راتلونکي په اړه فیصله کوي. تیر ورځ د پاکستان حکومت ایف اے ٹی ایف ته په خپل لیږل شوی رپورٹ کې ویلي چې حکومت د 143 دینی مدرسو اختیار په خپل لاسو کې اخیستی او دا مدرسې اوس د یو مرستیال کمشنر د سار لاندې کار کوي چې ورته د 2 کلونو فنډونه هم ورکړی شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د رپورٹ تر مخه ایف اے ٹی ایف ته پاستول شوی رپورٹ کې سرګندونه شوی چې په تیر یو نیم کال کې د اته غیر قانوني ګرځول شوو ډلو پر ضد د ترهګرو سره د مالی مرستو لاندې په درد شوو مقدمو او سزاګانو ورکولو کې زیاتوالی راغلی. ښکاره دی چې پاکستان دا مهال د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو په تړلو او د منی لانډرنګ یا غیر قانوني پیسو د سپینولو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د ایف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او د ایف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ورکړل شوي کاري پلان مقصد هم د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمول دي. د اکتوبر په 13 نیټه په پیرس کې د ایف اے ٹی ایف په غونډه کې فیصله شوې وه چې پاکستان به د سلورو نورو میاشتو لپاره په خړ نوملړ کې پاتې وي. په دغه غونډه کې دغه نړیوالې ادارې پاکستان نه په کلکه غوښتنه کړې وه چې د کال 2000 د فروری میاشت پورې خپل پلان په ګړندۍ توګه مکمل کړي. ادارې په خپل یو خبر شوي بیان کې ویلي که د راتلونکي غونډې پورې په دغه پلان د پام وړ او دوامداره پرمختګ ونه شي ایف اے ٹی ایف به اقدام وکړي. د دې ترڅنګ ایف اے ٹی ایف په اسلام آباد غږ کړی چې د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو او د غیر قانوني پیسو د لیږلو رالیګلو د مخنیوي لپاره د نور ګامونه هم پورته کړي. روانه اونۍ د پاکستان د حکومت لخوا لیګل شوی پلان په رپورت کې ویل شوی چې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور په مجموعي ډول 169 کسانو ته سزاګانې ورکړل شوی او روان کال تر نومبر د میاشتې پورې د چندو د راجمع کولو په سر یې د ترهګرۍ د قانون لاندې 318 مقدمې هم درج کړي دي. یو اقتصاد پوه او خبریال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوې ته ویلي که څه هم پاکستان د ایف اے ٹی ایف د سپارښتنو رڼا کې د ځینو دینی مدرسو واک په خپلو لاسو کې اخیستی خو قتل به داوي چې حکومت څنګه دغه مدرسې چلوي.
جو بینډ آرګنایزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا جولیس کا کے بارے میں جو پاکستان کو ایک کمپلائنس رپورٹ دینی تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی سیکٹر کے بارے میں وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.
هغه وایي حکومت ته به د لا قانون تنظیمونو د جائیدادونو د غستلو خرڅولو او د سرو زرو کاروبار په لیکلې بڼه کې راوستل وی او ښکاری داسې چې دا معاملات بلا نور وخت هم غواړي.
د ایف اے ٹی ایف په رپورت کې دا هم ویل شوی چې سکال نومبر پورې د ترهګرې ډلې داعش پر ضد د چندو راټولولو په سر 19 مقدمې درج کړې شوی او دغه رنګ د غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان پر ضد 15 او د القاعده پر ضد 40 مقدمې درج کړې شوی دي. رپورت زیاتوي چې د کاري پلان تر مخه د کلدم تنظیم جیش محمد پر ضد د چندو راغونډولو په تور کې 19 مقدمې او د جماعت دعوا او لشکری طیبہ پر ضد یو کم 50 مقدمے درج کړی شوی دی.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه خپنی دوام لري او اوس وخت شوی چې مې د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي د زموږ همکار مختار خلیل.
د جرایمو په باب له د برتانیې قامی ادارې ان سی اے 13 هفته خپل یو اعلان کې ویلي دي چې ادارې د پاکستان یو نامتو کاروباري شخصیت ملک ریاض سره د یو ویروغ راتلو تر مخه د 900 کروڑ پونډونو یو رقم د پاکستان حکومت ته واپس لیږلی دی. وایي چې دا رقم په غیر قانونه طریقه پاکستان نه برتانیې ته وړلې شوی و. په دې موضوع هانګ کانګ نه وتونکي اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د نامتو صحافي د عماد ظفر یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د ملک ریاض معامله پاکستان کې د ذهني غلامۍ سرګندونه کوي. عماد ظفر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې اس خو خلکو ډیره مو د وړاندې د غلامۍ د قبولولو نه انکار کړی دی، خو وخت تیرېدو سره سره تجارتي ادارو او حکومتونو د خلکو د سټونو د غلامۍ په جغ کې د ګیرولو نوې نوې طریقې راوخ کړي. عماد ظفر لیکي چې د پاکستان د نامتو کاروباري شخصیت دولت او په تیرو ورځو کې د هغه د دومره لوی دولت برطانیه کې راښکاره کیدل پاکستان کې د مختلفه قسمه خلکو د غلامانو جوړولو څرګندونه کوي. د اخباری خبرونو مطابق د جرایمو په باب له د برطانیې انسینو می ادارې سخت کال اگست کې د ملک ریاض اته کاتی بند کړی وی، په کومو کې چې 12 کروڑ پونډونه پراتو. دغه شان د 2 کروڑ پونډونو یو بل بانک کاته ور لتیر کال د برطانیې حکومت بند کړی دا. مضمون لیکي اگر که د ملک ریاض په بانک کاتو کې جمع د 900 کروڑ پونډونو دروند رقم حکومت پاکستان ته واپس لیږلی شوی دی، خو پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت په دې هر څه خوله ټپه ساتلې ده، سره د دې چې د پی ټی آی حکومت د قومي دولت لوټونکو سره د سخت احتساب کولو په مشهوره ناره په اقتدار کې راغلی دی. خو ښکاري داسې چې حکومت د خاموشۍ باوجود د دې دومره لوی رقم په راوتو په زړه زړه کې خوشحاله دی. ملک ریاض د پاکستان د ټولو نه لوی بارسوخه شخصیت دی او د پاکستان فوج سره ډیر مضبوط تعلقات دي. په دې وجه د پی ټی آی حکومت په دې معامله کې د ملک ریاض ډیر کم او په احتیاط سره نامه اخلي. د ملک ریاض خلاف د هیڅ قسم تحقیقات و حکم نه دی شوی، بلکې د احتساب قومي اداره نیب او د پاکستان ټول عدالتونه د ملک ریاض په معامله خاموش دي. عمدغه حال د پاکستان د زیاتره ټی وی چینلونو او اخبارونو دی، ځکه چې د ملک ریاض هاوسنګ سوسایټي بهریا ټاون د اشتهارونو په نوم دغو ټلویزیون چینلونو او اخبارونو ته د اربونو روپو رقمونه ورکوي. د احتساب په بابله د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په تیر زیارت یو اخباری کانفرنس کې د 900 کروڑ پونډونو د رقم په ذکر کې د ملک ریاض نوم قدرې وانخستو، بلکې اپوټه یو ځل بیا د میډیا د پام اسی په نوم د شریف خاندان د بډو رشوتونو تورونو ته د راګرځولو کوشش وکړو. عماد ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د ملک ریاض معامله د دې خبرې یو ډیر واضحه او اعلی مثال دی چې مملکت پاکستان او په دې کې نافذ نظام څنګه د مضبوطو مالدارو او تکړو خلکو او د فوج د ملګرو تحفظ کوي او د حزب اختلاف د سیاستدارانو او د حکومت د ناقدینو کردار کشی کوي. شهزاد اکبر وایي چې د برطانیې د ان سی اے ادارې لخوا راوستې شوی رقم به د پاکستان د سپریم کورټ په کاته کې جمع کولی شي، ځکه چې سپریم کورټ کراچۍ کې د سرکاري ځمکې په غیر قانونه طریقه د اخیستو په سر ملک ریاض سمود وړاندې جرمانه کړی دی. خو مضمون لیکي چې دا یوه ډېره خندنۍ خبره ده، ځکه چې حکومت پاکستان نیب ته د ملک ریاض خلاف د تحقیقاتو د حکم ورکولو په ځای د ملک ریاض د امداد کوونکي کردار ادا کوي او برطانیې نه د خپلو پیسو ټکو پر اوښکو کې د ملک ریاض لاسګیرنه کوي. مضمون زیاتی چې د شهزاد اکبر دا خبره عقل نه مني چې برطانیې نه راغلی دا رقم به د سپریم کورټ په کاته کې جمع کولی شي، کم چې به په ملک ریاض د لګېدلې جرمانې یو قسط تصور کولی شي، ځکه چې دا رقم د جرایمو په بابله د برطانیې قومي ادارې پاکستان نه په غیر قانونه توګه یو خارجي ملک ته د اوړلي غیر قانونه رقم په حیثیت کې راوخ کېدی او اوس د دې ناجایزه رقم د سپریم کورټ په کاته کې د ملک ریاض لخوا په د لګېدلې جرمانې د یو قص په توګه د داخلولو مطلب دا شو چې پاکستان نه غیر قانونه اوړلی شوی دا رقم په یو طریقه بیرته ملک ریاض ته واپس کولی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نه خپني غدوام لري. د امریکا د نمائندګانو د جرګې د هغه کمیټې مشر چې د صدر ډونالد ترامپ د مواخذې جاج اخلي د اتوار پر ورځ ویلي چې د صدر ترامپ پر ضد یو مضبوطه قضیه یا کیس جوړېدلی شي. نوموړي امریکایي ټي وي ته د اتوار پر ورځ ویلي که دغه قضیه یو عدالت ته لاړه شي نو په ډېر کم وخت کې به یې فیصله وشي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار نصرالله نورو.
سر ترامپ خلاف د مواخذې باره کې د کانګرس غړي جرول نډر سی این این سره خبرو کې وویل چې په درې منټو کې به صدر ترامپ مجرم وي که چېرې په دې مقدمه کې هغه د فوجداري عدالت سره مخ و. چې صدر ترامپ د خپل دفتر ناوړه استعمال کړی چې د یوکراین نه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه سیاسي سیال او د امریکا پخوانی مرستیال صدر جو بایدن خلاف د پلټنې وکړي. ښاغلي نډر زیاته کړه که چېرې د صدر ترامپ سره به خون کې شواهد وي نو بیا په کار ده چې هغه ښکاره کولی نه چې هغه د وړاندې کېدو څخه انکار کولی. ښاغلي وویل چې عدالتي کمیټې به د ګل دوشنبه په ورځ د کانګرس د استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ او د هغې د همکارانو خلاف د شواهدو اوریدلو وروسته ممکنه ده چې د صدر ترامپ خلاف د مواخذې په دفاتو باندې د رواني اونۍ تر پایه رای ورکړی شي. نو دې سره به د صدر ترامپ خلاف د مواخذې لاره اواره شي او د کرسمس نه مخکې به د صدر ترامپ خلاف په ایواني نمایندګانو کې وټونه وکړی شي. نو بیا په جنوري کې دا د وټ لپاره به سینټ ته ځي چېرته چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. خو ښاغلي نډلر د دې ویلو نه ډډه وکړه چې څومره د مواخذې دفعات د صدر ترامپ د کړنې په خلاف لګېدلی شي. د ډیموکراتیک ګوند منځ کې پر دې خبره اختلافات دي چې آیا د صدر ترامپ خلاف د مواخذې دا کاروایی صرف د هغه د صدر د دفتر د خپل شخصي ګټو لپاره استعمال پورې محدود کړی شي او آیا چې دا پکې هم شامل کړی شي چې صدر ترامپ د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د روس د امریکې په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه پلټنو کې ځنډ اچولی و. د کانګرس استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف د اتوار یکشنبې په ورځ سی بي ایس ټي وي چینل ته وویل چې دا غوره ده چې د مواخذې دفعات دې صرف د صدر زلنسکي سره ټلیفوني خبرو پورې محدود شي. ښاغلي زیاته کړه چې زما دا پلان و چې صرف د ټلیفوني خبرو کې د صدر خلاف د مواخذې عمل مخکې بوزو ځکه چې په دې کې ډېر مهم ثبوتونه لرو. یاره دی وی چې صدر ترامپ وار په وار د مواخذې د عمل یو دوکه او سیاسي انتقام بللی. د صدر ترامپ وکیلانو د کانګرس عدالتي کمیټې مخې ته د وړاندې کېدو څخه انکار کړی او بل طرف ته صدر ترامپ د اتوار یکشنبې په ورځ د مواخذې اورېدنې په اړه وویل چې دی وزګار دی، دی د مواخذې اصولو کې بدلون کړی او دا یو حقیقت دی که چېرې لوبه نشي ګټلې نو د هغې اصول بدل کړه. خو تر اوسه دا نه ده ښکاره شوی چې د هغو اشاره د چا طرف ته وه. د ریپبلیکن ګوند غړي مارک میډوز سی این این ته ویلي چې په کار ده چې د یوکراین په اړه تحقیقات وشي چې هلته څه شوي وو. یاره دی وی چې په صدر ترامپ تور دی چې د یوکراین صدر زلنسکي نه یې د 15 جولای په ټلیفوني خبرو کې د پوځي امداد په بدل کې غوښتلی وو چې د پخواني نایب صدر او 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایډن د زوی په خلاف په یوکراین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه د پلټنې وکړي. دا د امریکې په 243 کاله تاریخ کې څلورم ځل دی چې د صدر خلاف د مواخذې اورېدنه کیږي. د مواخذې اورېدنه په 19 صدۍ کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 2 لسیزې مخکې د صدر بل کلنټن خلاف وه. خو صدر کلنټن بیا سینټ بری کړی و او په کال 1980 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مواخذې اورېدنې نه مخکې صدر نیکسن استعفا ورکړی وه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبري خبرونه نه پنی غدوام لري. د امریکا د پلټنو فاقي د ایف بی ای یو ایجنټ د اتوار پر ورځ ویلي چې ایف بی ای د فلوریډا په بیریډا کې د دزو مرګنی پیخه د ترهګر عمل په توګه سیړي. په دې باندې تفصیلي رپورت زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا مرکزی تحقیقاتی اداره ای بی آئی فلوریڈا ایالت کې د سمندري ځواک په دفتر د ډزو د پیښې پلټنې کوي چې آیا دا خو کوم ترخګر برید نه و. دغه پیښه کې مرګ ژوبل هم رامنځته شوی و. دا خبره د پلټنو خصوصي پولیسو یوې افسرې کړې ده. ریچل روجرز چې په جیکسن ویل دفتر کې د ای بی آئی خصوصي غړې ده یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې پلټنې په دې فکر سره کیږي چې دا یو ترخګر پیښه وه خو داسې ښکاري وسلوال تنده هر څه په خپل سر کړی دي. دې زیاته کړه زمونږ اندازه ده چې دا یو وسلوال وو چې دا برید یې ترسره کړی او په دې پیښه کې کومې نیوکې نه دي شوې. ای بی آی په رسمي توګه د دغه ډزې کوونکي پیژنګلو د یو ویشت کلن محمد الشمرانی په نوم کړی ده چې د سعودي عرب په رویل هوائی پوز کې سیکنډ لیفټینانټ وو او دلته په پنساکولا هوائی پوز په یو ښوونځي کې یې زده کړې کولې. چارواکي د دې پیښې پلټنې کوي چې د دې شاته د ده څه ارادې وي. کومه پیښه کې چې اته کسان جوبل شوي هم دي. میرمن روج زیاته کړه چې موږ د پیښې تحقیقات کوو چې د دې شاته د ده څه اراده وه. هغه څرګنده کړو او زه به د خلکو نه غوښتنه کوم چې د صبر نه کار واخلي چې موږ اصل حقایقو ته ځان ورسوو. د امریکا خارجه وزیر مارک ایسپر ویلي چې خپل وسلوال پوز وسته یې امر کړی د خارجي عسکرو د چان بین طریقې کار ته د دې پیښې وروستو بیا کتنه وکړي. په فاکس ټي وی خبرو اترو کې هاغلی ایس پر زیاته کړه د جمعې په ورځ پیښه کې د وجل شو دریو کسانو وروستو چې کوم لومړی سیز د کړې هغه دادې چې د وغوښتل چې امریکا ته راتلونکو خارجیانو د چان بین طریقې کار ته بیا کتنه وکړي. په پیښه کې هدف شوی کسان هم دغه سکول کې طالب علمان وو. دغه کې یو درویشت کلن آیساین جاشوا کالیف واټسن وو چې د الاباما ایالت سره یې تعلق وو. دویم نولس کلن محمد سامی هیتام چې فیټسبرګ فلوریډا سره یې تعلق وو او دریم د جورجیا سره تعلق لرونکی کیمرون سکاټ والټر وو چې یو ویشت کاله عمر یې وو. د فلوریډا سمندري ځواک دفتر کمانډینګ آفیسر کپتان ټیم کینسیلا په یو بیان کې ویلي چې په پنساکولا اډې باندې د برید اثرات به زموږ په تنصیباتو او ټولنه باندې تر ډیر وخته پورې وي. د راپورونو تر مخه ډزې کوونکي هلک تیره هفته خپلو ملګرو ته په کور د ډوډۍ لپاره بلنه ورکړې وه او هلته یې خپلو میلمنو ته په امریکا کې په خلکو د ناتاره ډزې کوونکو کسانو ویډیوګانې ښکاره کړې وې. د ده دغه میلمنو کې یو تن د جمعې په ورځ د پیښې ویډیو ریکارډ کړی ده. د پیښې په اړه د سعودي عرب نه راغلو طالب علمانو نه تپوس پوښتنې روانې دي. د جهادیانو لخوا د خطر او روابطو د ترجمه کوونکو استخباراتي معلوماتو ادارې لمخه ډزې کوونکي پایلټ په اډه کې د ډزو کولو نه وړاندې په ټویټ باندې خپل وصیت کړی او د اسامه بن لادن خبره یې را نقل کړې ده چې پکې هغه د خپل کړو فعالیتونو جواز وړاندې کړی. د په خپل ټویټ کې ویلي چې د امریکا قام د شیطان شکل اختیار کړی دی. د امریکا د اسرایلو سره د مرستو او اسلامي نورو ملکونو باندې د قبضو یې په سختۍ سره غندنه کړې. په پنساکولا اډه کې وسلې د ګرځولو یا ساتلو هیڅ چاته هم اجازه نه وي. خو د پولیسو ځایي مشر وایي چې دغه کس د ځان سره تمانچه دغه اډې ته په وړلو کې کامیاب شوی وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه نه په نیغه دوام لري. سوشي بو کې به هم پرې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک یو چارواکي ویلي اوس هم په قبایلي ضلعو کې بینک خلکو ته هغه شان قرضې په اسانه قرضې نه ورکوي څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې ورکوي. تفصیلي رپورټ پې د پیښور نه د ډیوا خبریال حمدالله را کوي.
د پاکستان د مرکزی سٹیټ بینک یو چارواکي کامران خان وایي په قبایلی سیمه کې اوس هم د بینکونو او مالیاتي ادارو صارفین های ریسک یا د لوړ کچې خطر ګڼل کیږي او دوی ته قرضه نه ورکول کیږي. دی وایي د دې چلن ختمولو د پاره ضروری ده چې د مالیاتي ادارو او بینکونو سره سٹیټ بینک د خبره اوچه تکړي.
بینکس نے جو ہے وہ ان کو ہائی رسک ایریا یا ہائی رسک کسٹمر ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے اگر اکاؤنٹ کھل رہے ہیں ان کی جو اگر لون کے پروسیسز ہو رہے ہیں یا بینک کی جو اور فیسلٹیز اگر وہ بینک سے لینا چاہتے ہیں تو وہ مور دین ریزنیبل ٹائم اس میں لگ رہا ہوتا ہے اس کی اپروولز ان کے ہیڈ آفس دے رہے ہوتے ہیں تو ان اپروولز کو جو ہے وہ یہ اسٹیٹ بینک سے بھی بات جو ہے وہ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے اسے کرنی ہے, اور یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہے کہ ان پروسیسز کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے.
سائمہ رحیم دو پاکستان دو یو سرکاری بینک لخوا په پختونخوا او قبائلی ضلعو کې د اسلامي بینکارۍ د شعبې مشره ده. داوای پر وستیو کې سٹیټ بینک په دې حقلا د سلویختو بینکونو صوبایي مشرانو سره دا مسله پورته کړې ده, خو وايي تر اوسه سره پوری حل نه دی راوتي.
گورنر سٹیټ بینک په خپل راغلی او ټول بینکونو پریزیدنت سره راغوختی او ورته هم دغه خبره وکړه چې دلته ای ډی آر ډیر لو دی. ای ډی آر مینز ایڈوانسز ټو ډیپازټ ریشو, ډیر زیات لو دی. بینکس دلته نه ډیپازټ جنریټ کوي خو خرچ کیږي د ملک په نورو حصو کې. نو دې باندې سٹیټ بینک ډیر زیات کار کوي لګیا دی. هغه وایي چې یو خو په کے پی کے کې اسپیشلی اوس فاٹا کے خلا دمرا انفراسٹرکچر نہ دے ڈیولپ, کوئی کوشش دا کی چکے پی کے کی فائنینسنگ زیاد شروع شی.
د سایمہ رحیم بینک پر وستیو کے د شمالی وزیرستان پر میرلی باجوڑ او خیبر ضلع کے د بینک سانگ پرانستی, خو نور شخصی او پرائیویٹ بینکونا لا پا شامل شو ضلع کے د خپل بینکونو د سانگو پرانستونا ڈڈا کئی. د دے علتونمو د سایمہ رحیم نو پختل نو هغه ویل
کیش فیسیلیٹی پرووائڈرز دی لکا برنکس دے عسکری والا دی, نو دی آغا علاقہ کے کیش ڈیلیوری نہ کئی مونگتا, نو ڈیر مصیبتونو باندے راضی او چے راضی نو ڈیر لیٹ راضی زکا چے التا انشورنس کمپنیز انشورنس نور کئی لگیا دی دے علاقوں کے. بلچے دا سر سنگھ اوویل چے نفٹ فیسیلیٹی مونگتا نہ را کئی, نور زمونگا سیٹل ایریا کے چیک دو رزے کے یا دریر رزے کے کلیئر شی, نو دلتا مونگا اگا بینکنگ یو بل پروسیجر دے اگا لوکل کلیئرنگ وغیرہ یوز کو, نو اگا کم از کم چے دے کنا پاگے باندھے ہفتہ لس رزے لگی, نو آگے سر ام خلق ڈسکریج کی گی. فائنینسنگ دا پارا الگ شانتے انفراسٹرکچر پرابلم دے, سیکورٹیز ایشوز دی, کولیٹرل نشتہ دے, لینڈ ریکارڈ نشتہ دے. بل اماگا خبر ادا چے دا علاقے خلکو تا لگ ہائی رسک ہم گن لے گی گی سٹیٹ بینک لیول باندھم لگ رسک ریٹنگ دے علاقوں ہائی دے انٹرنیشنل ٹیررزم او اگر ٹول فیٹ کا میٹ کا والا کے, نو اگر پرابلمز متعلق شانتی راضی لگیا دی.
په شامل شو ضلعو کې د پراخ کاروبار د پاره د بینک د ټلیګرافیک ټرانسفر اهرنې خط $10,000 دی. څېړونکي وایي دا پخپله د شامل شو ضلعو د لوی کاروبار مخه نیسي, او کاروباریان وایي په کاردا د حد زیات او آسان کړل شي. د سټیټ بینک چارواکي وایي په شامل شو ضلعو کې د مالیاتي ادارو او د بینکونو د سانګو د نیټورک خورولو لپاره ضروری ده چې امنیتی ایجنسی او سٹیٹ بینک په دې کې اسانی پیدا کړي. خو د پېښور د سټی پوهنتون د معاش او پرمختیايي علومو پروفیسر ډاکټر زید خان وایي د دې لپاره ضروری ده چې د قرض اغستلو لپاره د کولیټرل یا په قبایلی ضلعو کې د کمرشل او زریز مکو ریکارډ برابر کړل شي.
سیکیورٹی کمول دا پارا داغی دا پارا چکم دا دی دا لینڈ ڈاکومنٹیشن دی, یا دا دین علاوہ نور لکا دا چکم گواہان ورکول دی, یا بل سو ناغل ایک پا صحیح طریقہ باندیو شی تاکہ چی دا کم لون وغیرہ یا لونز ورک ری شی نش دا زائع نشی.
دا ماہرین وائی پا قبائلی زلو او پختنخوا کے اولیس دا بینک پا پروڈکٹس یا پا زراتو زناناو وڑو اولیو کاروبارونو او شریکو کاروبارونو دا پارا دا قرضو پا بیلابیلو پروجو خبرول هم ډیر ضروری دی. دا خپل همکار هاشم علی سره حمید الله ویوې ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
گرانو دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا دا سارے نے خبرونا ہم دی دے کے پائے ترسی تکنیکی رکھتا ہم سر پروڈیوسر وہ شیف زادہ دن کے دیرے مننا کو زمہ و جلیل سر دا خفل ٹیم تا سنے جازہ غوارا تخفدے پاما.